سلامونه، وخت بخیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په مخې د دې سات خبرونو ته، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په صورت کې خوشی شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده، ویلي دي چې خان محمد نږدې شل کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی و او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی و. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویلي چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب دې تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه کتلی دي. ښاغلی زی احمد په تبادله کې د خوشي شوي امریکایانو هویت نه دی ښودلی. خو د امریکا سی این این ټلویزیوني شبکې خبر ورکړی چې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربیټ او ویلیام مکنیټی د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشي شوي دي. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,618 افغان کډوالو الوتنې کینسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان ته جنوري په 28 نافذیږي. ریټرز خبري اژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د زیانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان وندایور له قوله دا خبر ورکړی. د دې چارواکو په وینا د حکم به پخواني افغان پوځیان هغه ماشومان چې له خپلو کورنیو لیرې پاتې او د پرزیدلي جمهوري نظام کارکوونکي چې امریکا ته خپلو الوتنو ته سترګې په لار دي اغیزمن کړي. د نړۍ ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پایل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکان برابر کړي. د طالبانو د حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوریې نوی مشر احمد الشره ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب چې امریکایي وګړي د هیواد د مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. د ترکیه په شمال لویدیځ کې په یو څو پوړیز هوټل کې یوې ورپېښې لږ تر لږه شپږ شپېته کسان وژلي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکیایا نن د سلواغې په تومه اعلان وکړ چې د بولو ولایت په کارتالاکایا سیمه کې د سکی وهلو په یو مرکز کې په بیګانۍ پیښه کې 150 نور کسان هم ټپیان شوي دي. انا دولو دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د ور لګیدلو علت نه دی معلوم. په هغه ویډیوګانو کې چې د پیښې له سیمې څخه خبرې شوي دي، د دې هوټل په لوړو پوړونو کې د ور لمبې ښکاري. عیني شاهدان وایي دوو کسانو چې په ور کې ګیر پاتې وو ځانونه راغورځولي او مړه شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. مارک روبیو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه وګمارل شو. د امریکا د مشرانو جرګې سنا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لورې څو ساعت وروسته روبیو د رایو په اکثریت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړی د ټرمپ د کمینې لومړنی وزیر دی چې د اعتماد رایه ترلاسه کړې ده. تمه ده چې په روانه اونۍ کې د ټرمپ لخوا د نومول شویو نورو وزیرانو په اړه هم په سنا کې رایه واخیستل شي. 53 کلن روبیو د چین سخت مخالف او د اسرائیل کلک مدافع دی. کاغلی روبیو تیر شپه د سنا په غونډه کې د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د امریکا ګټو ته په پام سره به ځواکمن بهرنۍ سیاست عملي کړي. له روبیو مخکې انتونیو بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول د پارلمان د استثنا رای وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون محکمې ته حاضر شو. که یون د محکمې د حکم په اساس رسمن له دنده لرې شوی، نو له وخت مخکې انتخاباتو ته به لاره واره شي. د جنوبی کوریا د یون ها په خبري اژانس د خبر له مخې یون د محکمې له قاضیانو غوښتي دي چې د ته په مثبت نظر وګوري. ویلي دي چې د تل پر لیبرال ډیموکراسي باور درلود. څو پخوانی ولسمشرانو د استیزا محکمې ته خپل وکیلان لیکل، خو د جنوبی کوریا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ولسمشر په خپله هلته حاضرېږي. او روسیه د اوکراین ختیځو ښارونو پوکروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پاوز تیره شپه په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پاوز د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 شپېته حملې شنډې کړې دي او په وو نورو سیمو کې حملې لا هم روانې دي. دا خبری مجله از فرشته سهاک د شفیق عیار په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. د متحده ایالاتو سره د امریکایي اتباعو د تبادلې په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشې شوی دی.
خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمرې بند سزا ورته اورول سوی و او په کالیفورنیا ایالت کې د بند مدت رول نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی و.
او د نورستان هم یو جالب راپور درته لرو چې د نورستان اوسیدونکي لا هم له پیړۍ ورپاتې پخوانی دودونه خپل په ودونو کې پیل کوي.
بیا یو پسونه تقریبا 40 برخ د غوخت کوټې جوړوي، دیونه 12 ملمانه او د غټ کلی مشرانو لپاره جوړوي او 12 کورنۍ ماشومان او زنانه لپاره جوړوي.
دا د راپورونو تر څنګ د نړۍ او د افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته، تر پای را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا هم خبري ټولګه ته خراغ لیز موږ غږ ازادي رادیو اوري پیل کوو. د نن ورځې په راپورونو ټاکل شوې چې امریکا ته د سولګونو افغان کډوالو الوتنې زندول شوې دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان خپور کړی چې له مخې د نوي ورځو لپاره دغه هیواته د کډوالو ورتلل منع کوي. دا فرمان داسې مهال ورکړل شوی چې دغه هیواته د امریکا د سلګونو افغان همکارانو الوتنې نیټې هم مشخصې شوې وي. دغه افغانان چې امریکا ته یې د الوتنو نیټې مشخصې وي د ټرمپ دې فرمان سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه به د فیروزې عزیزي راپور درته وړاندې کړو.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ امریکا ته د کډوالو د منلو پروګرام تر درې میاشتو پورې وځنډاوه. ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې چې پرون دوشنبه د جنوري په 16 سپینې ماڼۍ خپور کړی ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د زیاتوالي او ګډوډیو له امله به تر نوي ورځو پورې دا بهیر وځنډوي چې د رواني جنوري له 28 پیلېږي. د فرمان کې دا هم ویل شوی چې د دغو درې میاشتو په ترڅ کې به د متحده ایالاتو د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونه د امنیت سلاکار له لارې د متحده ایالاتو کډوالو د پروګرام یا یو اس آر ای پی څرنګوالي په اړه ولسمشر ته راپور ورکړي. خو په فرمان کې استثنا هم راغلی چې له مخې هغه کډوال امریکا ته ننوتلی سي چې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون ولري. دا فرمان داسې مهال ورکړل سوی چې دغه هیواد ته د امریکا د سلګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخصې سوي وي. د اقدام هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې امریکا ته یې د ورتګ لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې او د الوتنو نیټې هم مشخصې سوي دي. جمشید عزیزي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جګړو د مستند جوړولو په برخه کې کار کړای په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل.
پرواز ما تاریخ 4 فبراير اس کې ژوند شوم. ما د روز برشنې کې پیغام کې دادا بودم، اونا بر ما پد جواب پیغام گفتن تو امر انساني منتظر باشیم.
زموږ الوتنه د فبراير په 14 پلان شوی و. پرون می دوی ته ایمیل وکړ خو په جواب کې راته ویل کل چې تر بل امر پورې پتا مو وسی. نو له بیګارۍ سه ز او کورنۍ می په ډیر تشويش کیو. ل امریکا او ډونالد ترامپ نامو غوښتنه ده چې موږ دې په نیمه لار کې نه پرېږدي. موږ خو د دوی کارکوونکي وو. موږ په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ یو.
همایون بیات بیا د را رواني فبرورۍ په 9 امریکا ته الوتنه لري. د هم ازادي راډیو ته وویل
ژوند سره تاریخ فبرورۍ ته
دغه ما مودل 3 سال مې شکومدل دغه 3 کال کې چې پاکستان ته راغلم په دې مودې کې مې امریکا ته کارونه وصول ټاکل سوي. د فبراير پر 9 نیټه مې پرواز وی. اوس ډېر په تشويش کې یو ځکه چې امریکا ته لاړ نوسو افغانستان ته هم نوسو تلای ځکه هلته مو د طالبانو خلاف کار کړی ژوند مو په خطر کې دی.
رويټرز خبري اژانس پروند یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل هویت افشا سي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځنګلو افغانانو لیک د ټولنې غړي شان وینډایر لقوله ویلي چې د دې فرمان لمخې به د 1480 تنو هغو افغانانو پروازونه لغوه سي چې د دې نوي ورځو په ترڅ کې د الوتنو نیټه مشخصه سوي دي. د دې چارواکو په خبره دا حکم به پخواني افغان پوځیان هغه ماشومان چې خپل کورنۍ لري پاتې دي او د پرزیدلي جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا ته خپل الوتنو تسترګې پلار دي اغیزمن کړي. سپینې مرنۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دغو افغانانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ کیسونه لري امریکا ته د تلو په تمه دي. ټرمپ د 2024 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال بیا بیا د کډوالۍ د جدي پالیسیو پر اړتیا ټینګار کاوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مخکني ولسمشر جو بایډن ادارې تر اوسه نږدې 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلا متحده ایالاتو سره د امریکایي اتباعو د تبادلې په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. د دې وزارت پرستیال ویان زی احمد د طالب زندانی نوم خان محمد خودلی چې په خبره یې نږدې 40 کاله وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و. نوموړي که څه هم د خوشی شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د امریکا سی این این ټلویزیوني شبکې خبر ورکړی چې رایان اوربت او ویلیام مکینیټی دوه هغه امریکایي اتباع دي چې د طالبانو له زندانونو خوشی شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا سره د بندیانو د تبادلې خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیات نن سه شنبه په یو ویډیو بیان کې چې د هغه په اکسپان خبر شوی ویلي چې له متحده ایالاتو سره د بندیانو د تبادلې په اړه د اوږدو خبرو په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. نوموړي ویلي
په امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او هیواد ته راولېږدول سو. خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمري بند سزا ورته اورول سوی و او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تیروله، نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی و.
د امریکا د سی این این ټلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ خان محمد په 2006 کال کې د امریکایي ځواکونو لوري په ننګرهار کې ونیول شو او په 2008 کال کې د نشه توکو د قاچاق او وسلوالو فعالیتونو په تور په امریکا کې په عمری بند محکوم شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې د خوشی شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو سی این این ویلي چې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مک کینټی د محمد پونوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی. د سینین پر راپور کې راغلی چې خوشی شوی امریکایي وګړي بنن د سې شمې په ورځ په امریکا کې خپل کورنۍ سره یو ځای شي، خو طالبانو سره د دوه نورو امریکایي بندیانو محمود شاه حبیبي او ګیلزمن په اړه چې د روان لمریز کال په تلې میاشت کې هم د امریکا د اساسو جرګې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه څه نه دی ویل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له دوی سره نشته، خو د هغه د کورنۍ غړو او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې نوموړی له طالبانو سره بندې دی. د محمود شاه حبیبي ورور څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله خودلې و چې ورور به یې راخوشي شي، خو تازه یې په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. له دې وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایډن هم د دغو دریو امریکایي وګړو له کورنۍ سره لیدلی وو او ډاډ یې ورکړی و چې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیانو دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د بایډن د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه خبرې روانې وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې د قطر له مؤثر رول مننه کوي. دغه وزارت ټینګار کړی چې د امریکا دغه ډول اقدامات ته په مثبت نظر ګوري او دوی هیله څرګندوي چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو پاتې کېدو کې رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل کېږي چې د افغانستان په اړه به نوې تګلارې ولري، خو دا چې د طالبانو په زندانونو کې به د پاتې امریکایي بندیانو په اړه به له طالبانو سره کومې هوکړې ته ورسیږي که نه لا د مخه په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت ستر محکمه دا کړی چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا د دوی له کورنیو څخه د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت دغه ادارې پرون سه شنبه په خپل اکسپانای افغاني ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو د ستر محکمې قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې دا موضوع د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په همدې حال کې ځینې افغانان چې د دغو پیښو قربانیان او آئینی شاهدان دی وای چې مافیایي ډلې او غلو په ایران کې افغانان تیرستلی او د دوی پیسې او مالونه یې لوټ کړی دي. په دې اړه نور حال لا به سپوک مې اورو.
موتر فرستاد برد ما بدم خونه که مار ببره به مرز از اون جیبا ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
په ایران کې افغانه کډوال لیدا مینی موریده دا وایي چې په یاد هیواد کې د یو ناپیژنده کس لخوا نوموړی او کورنۍ دوکه شوي او ادعا کوي چې وروسته بیا مافیایي ډلې له دوی ټوله شتمني غلا کړې. هغې د سیشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې دوی د ترکیې د ویزې په لټه کې وو او یو ناپیژند کس ورته وویل چې په دې برخه کې مرسته کولای شي.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که
در سفارت در دروازه تر شای یو کس چې د مافیا او تختمونکو له ډلې څخه وو زما میړه تیر وویست چې زه به مو له قانوني اسنادو سره له پولې تیر کړم. موږ باور وکړ. وروسته یې موږ یو خوب ځای یا هوټل ته بوتلو. بیا مو پام سو چې موږ په قاچاقي لارې بیایي. موږ مخالفت وکړ. وو ورځ یو شپې موږ په غرونو کې وساتلو او زما میړه او زوی ډیر وځورول. سخت شپې ورځې مو تیرې کړې تر څو چې زموږ د کورنۍ لخوا غوښتل سوي پیسې ورکړل شوې او موږ یې خوشی کړو.
ما آزاد کړم.
غلام سخی یو بل افغان کډوال دی چې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی. دا هم د داسې پیښو شاهد دی چې افغان کډوال ایران ته د رسیدو په لار کې ورسره مخ شوی.
پلارو کداسی کسان پیدا کیږي او لاغو کټوالو چې غواړي ایران ته راشي پیسې موبایلونه او نور شیان اخلي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا یې له کورنیو ډېرې پیسې غواړي. د طالبانو حکومت دغې ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې د یکشنبه په ورځ یاد موضوع د هغې هیواد د کورنیو چارو وزارت چارواکو سره شریکه کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو حکومت عدلي او قضایي ادارو د ایران له امنیتي چارواکو غوښتي چې له دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په ایران کې ځینو افغان کورنیو او په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په ایران کې اوسي ادعا کړې چې د دوی د کورنۍ غړي د مافیایي ډلو لخوا تښتول شوي دي. دوی دا ادعا هم کړې چې آن د پیسو له ورکړې وروسته هم ډېر ځله د دوی خپلوان په بې رحمۍ شکنجه شوي او آن وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ته کډوال شوي دي چې تل له ناوړه چلندونو او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینې یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولې دي. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سخت پریکړې هم شاملې دي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوق العاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن و عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایدن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حمله پر مهال د دوهی اړخو توندلارو ډلو غړو پر یو سلو څلوېښتو پولیس افسرانو برید وکړ. پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپرې کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لورې موظف شوی استازی وباله. هغه همدراز د غیرقانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پاوځ د استولو صلاحیت ورکوي او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې لمراسمو څو ساعت ورسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,618 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ترامپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وېستله او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وېست. ترامپ مخکې ویلي و چې کول سمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو ویل چې د فبروري له پایله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د قاچاق له کبله 25% مالیه ولګوي.
لا خبرونو ور اخوا
ډیری کسان د کال په بیلابیلو موسمونو کې په ځانګړي ډول د منی او ژمی په موسمونو کې له ژور خفګان او زړتنګۍ سره مخامخ وي. متخصص ډاکټران د نخې نښانې موسمي خفګان بولي. په دې اړه دا جالب راپور واوري.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان.
د پروان ولایت اوسیدون کی دیرشکلن زینب وای د یخنی لپیل سره د ناخوخی احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمی په موسم کې ستړي ستومانه وي او د نورو وختونو په پرتله ناخوخه ښکاری. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمی ناروغي بلل ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغي لرم. دا تر ډیره په منی کې په مارازی داسې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پورې نه وي او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم او له همدې عمله مې فعالیتونه وروسته پاتې کیږي.
وویش کله نه یلتا چې د کابل اوسیدونکو د هم وای چې په منی او ژمی کې د ستړیا احساس کوي.
ما د هوایل زمستان خوابم زیات
دي. ژمی په پیل کې مې خوب زیاتیږي او اصلا مې زړه نه غواړي چې سهار کې له خوبه پاڅېږم. د ستړیا احساس کوم چې ډاکټر ته زم هغه راته وای چې په بدن کې مې د ویټامینونو کمی دی، باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویری، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانې دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ترسیږي او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر
است، خوشی پر امستکول کی سروتونین هورمون ډیر زیات رول لري او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولای شي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټ کړي او دا په خپله کې د خفګان او ستړیا د رامستکیدو عمل کیږي. د ژمی موسم چې عموما لمر په شي کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دي تولیدوي چې کولای شي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل شي.
زایش احتمال افسردگی نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولای شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخي افغان کارپور هلا امینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د خژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا
د لمر وړانګې یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحی خواړه میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای شي. زه ډیر کوشش کوم چې ډیر وخت لمر ته کښینم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅه کوم.
یم افسردگی فصلی دوری کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمی د خفګان په نوم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې لمخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره لمنځه ځي.
د نورستان اوسیدونکو لا هم پیړی ورپاتې پخوانی دودونه پالي. په دې کې د واده دود دی چې په کې څلورویش برخو کې قومي مشرانو ته غوښې ویشل کیږي او د ودونو ډیر خاص دود دی. په دې اړه له سیمینار ډیر جالب راپورته غوښی.
نورستان د هیواد په ختیس کې پروت غرنی ولایت دی. دغه خاوره تر 1380 نبی زیږدیز کال پورې د کافرستان په نوم یادېده، خو په همدې کال د امیر عبدالرحمن خان د لښکرو لخوا ونیول شوه. اوسیدونکو یې اسلام ومانه او کافرستان په نورستان بدل شو. د اسلام منلو سره د خلکو خپل ډیر دودونه پرېښودل، خو خپل کلتور، ژبه او یو شمیر دودونه یې لا اوس هم ژوندي ساتلي دي. د ژوندي پاتو رواجونو څخه یې په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالول، هر څاروی په څلي رشتو برخو ویشل، محلي موسیقي غږول، ځانګړي نڅا او اتڼ کول هم شامل دي. وطنو کې د سارویو حلالولو د دود پاړه د وانتو ایګل ولسوالی اوسیدونکو محمد اسماعیل نورستانی ازادي رادیو ته وویل،
یو واده کې او شل 15 پسونه حلالوي، بیا یو پسونه تقریبا 40 برخ د غوخت پټي جوړي، دیونه 12 ملمانه او د غټ کلی مشرانو د پاره جوړي، او 12 کورنۍ ماشومان او زنانه د پاره جوړي. خلاصه مطلب دا دی یو مال 40 کسان د زمونږ دا وایګل دی، خاص دا رواج زمونږ وایګل کلشوم درکې دي.
د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له تاریخ او کلتور اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل، د ولایت په ډیره برخو کې د څارویو په غوخو کې قومي مشرانو، ځانګړو میلمنو، ځوانانو، د نږدې خپلوانو او د نورو خلکو برخې معلومې دي.
برخې داسې دي چې هغه خلک چې اوله درجه مشران دي یا سپینګری دي، هغوی ته د مال د نامه نه لاندې دا د لکۍ نه پاس دغه منطقې غوخه چې دا ورنونو برخه هم پکې شامل وي، او دغه ځینو غوخه ورکول کېږي. بیا دومه درجه غوخه د پختې غوخې دي چې دا بیا دومه درجه میلمنو ته ورکول کېږي، او دا د لاسونو د پښو په اصطلاح د ورنونو نه لاندې د لیچي چې دي، دغه غوخې بیا داسې دریمه درجه خلکو ته ورکول کېږي.
ښاغلی وحدت وایي، د پخوا په څیر اوس هم په نورستان کې ودونه کول مشکل دي، خو یو بل ته د څاروي وړلو رواج د واده کورنۍ سره پوره همکاري کوي.
ودونه اوس هم نورستان کې له هغه اقتصادي لحاظ مشکل دي، خو دغه رواجونه دا دي چې یو بل ته ده پسونه وړي، نو بیا د واده په ورځ دومره ته واده په خاوند باندې ټول هغه مصرف نه یې، خپل خپلوان او دوستان چې واده له راځي نو هغه خالي لاس نه راځي، نو هغه وزین پسونه خپلوان او هغه ځان سره راولي دوستان.
یو شمیر نورستانیان بیا وایي، په افغانستان کې جګړو، نامنیو، کډوالیو او طبیعي فتونو د هیواد د نورو برخو په څیر په دغه ولایت کې هم د مالداري سکتور ځپلې، او ورسره په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالولو دود کمزوري شوه دی. د وانت ویګل ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار خان ازادي رادیو ته وویل،
یو سړی ښه مالدار به و او ښه اوچته کورنۍ به و، هغې به تقریبا دغه 30-35 پسونه دا به خلکو حلالول، چې 15 پسونه به حلال کړل نو په هغې کې به یوه شنډه غوا به هم حلالوله. اوس خو هغه رواجونه کم شوي دي، هغسې څوک ودونه نه کوي. اوس چې څوک ډېر مال حلالوي نو دغه 15-17-40 پسونه پورې خلک مالونه حلالوي.
هغه وایي دا سمه ده چې په ودونو کې خپل خپلوان او دوستان یو بل ته څاروي ورولي، خو دا ټول کارونه په بدل ترسره کیږي، او بې وسه کسان بیا دا سیالي نشي ترسره کولی. له ودونو پاتې نورستاني ځوانان هم شکایت کوي چې د لوړ ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو په وجه د کورونو آبادولو وس نه لري. له حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له مسؤلینو غواړي چې ورته له پخوا د پاتې سختو رواجونو او لوړ ولور د مخنیوي لپاره کار وکړي. د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او واس ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل، 15 کاله کېږي چې کوژده شوي، خو د ولور او په واده کې د کېدونکي لګښت په پیدا کولو کې د پاتې راتلو په وجه تر اوسه له واده بې برخې دی، او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به پیسې پیدا کوي او خپله میرمن به کور ته راولي. هڅه مو وکړه چې په یاد ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست چارواکو څخه د دغو رواجونو د مخنیوي په برخه کې د کړو فعالیتونو په اړه جواب تر لاسه کړو خو پرې بریالي نشو. په نورستان کې په داسې حال کې د خوښیو په مراسمو او په ځانګړي ډول په ودونو کې یو شمیر کسان د زیاتو څارویو د حلالولو او د هر څاروي په څلي رښتو برخو د بشلو پاړه خبرې کوي چې په یاد ولایت او د هیبات په نورو سیمو کې د لوړ ولور ترڅنګ د دغه ډول ملاماتونکو په خواني او رواجونو لامل ګڼ ځوانان او پیغلي له ودونو بې برخې پاتې دي.
مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي وړاندې زموږ همکار ستار فروغ په سټوډیو کې دی، هغه سره ملوسی
تشکر فرشته جان.